یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کوم زنوري اس نوري هر کله کوم و باور چې د راپورونو لمخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې سولې ته د رسیدو نوې طرحې مطرح کړې دي. په کابل کې د هدفي وژنو په لړ کې چارواکي نن په دې ښار کې د یو دینی عالم او د کابل پوهنتون د استاد وژل کېدو خبره کوي. خو مخې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو کمیسیون د ننګرهار له پرونی پیښې وروسته وایي د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. په هرات کې د طالبانو یو زندان مات شوی، څلور دیرش تنه ترې ژغورل شوي، او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې پرون د نکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویل چې د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت د دغه حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د نکاس رادیو ټلویزیون د غدری کارکونکي پرون په دوه جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوې او دوه نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په دې اړه وایي
مهم توریست ته د ډلې رابری کول د خاري بسيط پنوم هم دا اوس کې در رسوي دي. د ورکشي سره او یو من خفقون ته فرانسوي سره ته طالبانو په ډلې پر اړه لري او پاکستان ته رسوي دي.
طالبانو ویلي چې په پرونی حمله کې دوی لاس نه لري. تازه د ننګرهار والي ضیا الحق مرخیل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مسولینو ته ویلي چې د دغه پیښې عاملین وننيسي باید استعفا ورکړي. په هرات کې د پولیسو ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور دیرستانه د طالبانو له یو زندانه آزاد شول. دا خبره د هرات والی عبدالوحید قطالی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې کړي. د ښاغلي قطالی په خبره افغان کمانډوز واکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره وو د طالبانو له زندانه د یادو څلور دیرستانه کسانو د خوشي کولو لپاره بیګا د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات وکړل. د هرات والی زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال لاس وسلوال طالبان هم وژل شوي او افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی وخته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هرات د والی د ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کې شوی دی. دغه وزارت یو ویان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
این مرکز در واقع یکی از
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق ادارې مرکز وو. له دغه مرکز د افغانستان پر ختیځ په ځنګړی ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلان دی. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
طالبانو د دې ادعا په اړه هم څه نه دی ویلي. د غور هرات ترمنځ لوی لارا له نږدې شل ورځو راهیسې بند ده او دې چارې د غور خلک او موټر چلوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. خلک وایي حکومت او طالبان دواړه اجازه نه ورکوي چې پر دې لار تګ راتګ وکړي او له کبله یې غور کې د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې هم لوړې شوې دي. پر دغې لاره د مسافروړونکو موټرو د ټولنې استازی فضل حق وایي د دوی یو ناروغ موټر چلوونکي سا ورکړې ده. د غور امنیه قومندان عبدالقادر ولیزاده وایي پر دغه لار د اهنګرانو سیمه کې د دوی لخوا عملیات روان دي او طالبانو پر لار ماینونه خښ کړي، نو ځکه د خلکو مخه ډب شوې ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي دي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. جانسن اند جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو لګول. په امریکا کې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کورونا د اخته خلکو شمیر څه باندې 28 میلیونه شوی او له دې کابله 15,000 کسانو سا ورکړي. بلورته د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. که په امستردام کې ډیره د درملو د تنظیم اداره د واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپای مشران د مارچ پر 11مه د جانسن ان جانسن واکسین په باب په ځانګړي غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر ټولټال 1,14,000,000 ته رسیدلی. او د بی پولی خبریالانو ټولنې په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړي. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 500 مخونه کې برابر شوی 13 دوشنبه د جرمني په یو فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر 150 زیاتو ژورنالیسانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی.
ازادي رادیو اوري ولاند په خبرونه کې بوو اوري چې د راپورونو لمخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې سولې ته رسیدو لپاره یو نوې طرح مطرح کړي. په کابل کې د هدافي وژنو په لړ کې چارواکي نن په دې خار کې د یو دینی عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژل کېدو خبر ورکوي. په جلال آباد کې پرون په دو جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي وژل شو. دوی وژل شوی ورور امنیتي او استخباراتي چارواکي ګرم بولي چې خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسېږي.
نن مارچ دریمه د وحشي ژوو او ځنګلونو یا حیات وحش او ورځ د افغانستان کې د وحشي ژوو او ځنګلونو ساتنه او پاملرلو ته څومره پاملرنه کیږي؟
هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر 3 میاشتو پورې به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. د زهرو کاروان اونې خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه پر مخدرات چې د سګرټو په شمول باندې هغه نور ته ضرر رسولی شي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له 3 ورځو راهیسې په کابل کې افغان مشرانو سره په خبرو بوخت دی، ویل کېږي سولې ته رسیدو لپاره ځینې نوې حل لارې وړاندیز کړي دي. د افغانستان په حکومت کې یوې باوري سرچینې ویلي چې خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د حل لارې په توګه د حکومت د جوړښت یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده. دغه سرچینې چې د خپل د موضوع د حساسیت له امله ازادي رادیو سره د خپل نوم پټ ساتلو په شرط خبرې کولې، ویل دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته رسیدو لپاره وړاندې شوې ده. نور حال به د ازادي رادیو د خبريال پر راپورټ کې وورو.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوې هڅې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خزات په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بخته. دې حکومتي باوري سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې ښاغلی خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت نوې طرحه شریکه کړې ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه وخته نو موغه خبر شي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. خو ټینګار وکړ چې نوې طرحه د ملي مشارکت حکومت ورته طرحه نه ده. د دې وړاندې د راپور خبر رسول چې زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره یې ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې دي. تر ورځې زلمی خلیل زاد د جمعیت اسلامي لګون مشر صلاح الدین رباني، پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند مشر عبدالرسول رشید دوستم، د وحدت ګوند مشر کریم خلیلی او همداشان د حکومت د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق سره کتلی دي. کته هم دغه لیدن نورست زیات جزئیات نه خبره سوی ل ملاقات رست صلاح الدین ربانی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی زلمی خلزاد سره یې ملاقات درلود ل خاغلی خلزاد سره مو د سولې پاړه د جمعیت اسلامي قاتې ژمنه تکرار کړه چې د سولې بهیر د بیا پیلېدو لپاره یو تازه کړنلارې ته اړتیا ده د سولې د خبرې باید په څور اړخیز چوکاټ کې تر سره رسیم اول مورد زلمی خلزاد ل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي له دوم رسالانو سره هم کتلی وو کته هم په دې اړه جزئیات نو خبره سوي خو د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی د خاغلی خلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوو سره درلودلې د سولې د چټک خبرو کې چټکتیا او دوه اړخیزو اړیکو په اړه مو خبرې وکړلې د خاغلی صالح په خبره د افغانستان جمهوریت نظام د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی د نموډي ټینګار کړی دی چې اساسي قانون د خلکو پرې را جوړ شوی دی هیڅوک د اساسي قانون د لغوه کېدلو او یا هم د باطل کولو صلاحیت نه لري. بله
بلې کور ودان بیا هم په همدې موضوع کې تمکی ګول کته څنګه چې مو واوریدل د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلی او د غلړې لا هم روانه ده. نو مو وړې د سولې د خبرو د چټکې دو په هدف بیا د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی بیا هم په کابل کې تمکی ګو خاغلی خلیل زاد د غرض افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار الحمد الله موهید سره هم یو لړ څرګندونې کړې دي د مهمو خبرو جزئیات به زموږ بل خبریاله وورو. بلې مهرباني دواړو مشرانو پر کومه مشخصه موضوعاتو خبرې کړې دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سربېره پر دې چې زلمی خلیلزاد پر د سولې په موضوعاتو باندې خبرې کړې دي د سولې په پرمختګ په قطر کې د خبراترو د روان بهیر په اړوند خبرې کړې دي. سربېره پر دې خاغلی حمد الله محب نن په کابل کې په یو غونډه کې هم خبرې کړې دي او په هغه غونډه کې تر ډیره د جګړې په مسایلو باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ډیره هلې ځلې کوي او حتی په تیر یو کال کې 2000 شاوخوا 2000 هوایی حمله په دې خاطر نه دي کړي چې ملکی تلفات ملکی خلکو ته تلفات ونوړي. خاغلی محب بیا ویلي دي چې برعکس طالبان د جګړې هیڅ اصل ته ژمن نه دي او هر څوک هدف ګرځوي. که څه هم طالبان تر اوسه د خاغلی محب د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي ولې تر دې په خوای په کراتو ویلي دي چې هغه هم د ملکی خلکو د حفاظت لپاره هلې ځلې کوي او دایره کړي چې ګوندې هغه له ملکی خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي. خاغلی محب نن په کابل کې د سرباز د جشن د دریم ورځې په مناسبت د دارلمان په مانۍ کې خبرې کولې او وی ویل چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په کړوړې د پام وړ دي او خلک ورڅخه ملاتړ کوي او د غوڅ خېډيره
بلې کور ودان مننه. بلې قدرمن اوریدونکو بیا هم له موضوع لری نه زول کڅنګ چې مو واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي په کابل کې افغان مشرانو سره کتلی او د سولې اړوند یا د سولې د حل لارې اړوند ځینې نوې طرحې مطرح کړي. د پداسې حال کې چې بلورته وسلوال طالبان لکه افغان چارواکي وایي د نور حملو ترڅنګ د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه کړې ده. په دې ترڅ کې بیا هم له کابل راپورونه وایي چې نن په دا ډول هدفي وژنو کې د کابل پوهنتون یو استاد او دینی عالم وژل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس افرامرز ازادي راډیو ته تایید کړ چې مولوي فیض محمد فیض نن سهار شپږ بجې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شو. نور به د خپل خبریاله په رپورت کې واورو.
نن سهار شپږ بجې د کندز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فیض د ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قمندانۍ وایي ښاغلی فیض د کابل د ولسمې حوزې مربوط د جکشن پر سړک هغه مهال وویشتل شو چې د سهار له لمانځه وروسته کور ته روان و. په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دیني عالم دی چې وژل کېږي خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغ په 14مه د جمعیت اسلام مرکزی شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشتې په 10مه د کابل په هنتون د شرایط په هندي استاد مبشر مسلمیار د چټکی معنی په چادونو کې تر شول په کابل کې مولوی فائز داس محل وجه کیږي چې تر ورځې ګرهار کې د انکار خصوصي ټلیزم درې کارکونکو مرسل وحیدی سادیا سادات او شهناز روفي هم په بلابلو پیښو کې د نامعلوم کسانو لخوا په دغه وجه شوې د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل تازه د دغه ولایت نظامي شورا کې امنیتي ځواکونو ته جدي دنده سپارلې چې د انکار ټلیزم د وژل شویو کارکونکو قاتلین باندې سیاو یا بل دندو استعفا ورکوي. ښاغلی مرخیل په خبره کړي بیان کې ویلي د جلال آباد ښار د ټولو حوزو جنایي او منطقوي کنټرول مسؤلین تغیر شوي، د حوزو مسؤلین او د ښار ټولو پولیس به تغیر شي. نوموړی زیاتوي تر دې وروسته د پیښې د محل مسؤول مکلف دی چې ځواب ووایي. بلې نلیسف
بلی کور ودان بلی قدر من اوریدونکو وړاندې به دغه راز د جلال آباد د تیرې ورځې د پیښې په باب په یو راپور کې واورې چې د انکاس ټلویزیون درې کارکونکو پرون په دو جلا حملو کې وژل شوې دي. یوې وژل شوې ورور وای چې امنیتي او استخباراتي چارواکي هغه څه چې لازم ده خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ته
د هلمند د کجکی بند د دویم فاز درغونی چاري 20% مختتللی دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي رادیو ته ویل چې وسمهال د دغه بند د دویم فاز درغونی چاري په چټکۍ سره روان دي. نو موړي ویل چې پر دغه فاز به تر 209 میلیون امریکایي ډالر لګښت راشي. دغه بند به په ټوله کې 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. نو موړي ویل د کجکی د بند لومړی فاز د 150 میگاواټ او دویم فاز چې کاري روان دی د 100 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي د کجکی بند په ټوله کې د 1 میلیارډ متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا پیدا کړې. د کجکی د برېښنا بند د دویم فاز درغونې تړون په 1995 لمریز کال کې لاسلیک شوی و. یاده پروژه د مالیاتو لاري د دولت پایدار عایداتي منبع ده چې د افغانستان دولت به د مالی له درکه 390 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي او اقتصادي پلوه به زیاتې ښېګڼې او فرصتونه لکه کاري فرصتونه برابر کړي. په ننګرهار کې 410 شنی خونی او 210 کورنی باغچې جوړې شوې دي. د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته ویل چې د شنی خونی او باغچې د کرنې د ودی او کلیوالي پرختیا پروژې لوري پلي کیږي. نو موړي ویل چې د 410 شنی خونی او 210 کورنی باغچې د ننګرهار په خوګیانو، چپرهار، روداد، کوټ، اچین او شیرزاد ولسوالیو کې جوړې شوې چې شپاک سوا سلویخت کورنۍ ترې په مستقیم ډول ګټه اخلي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو 93 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 116 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1440 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړې والا موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای تر درې نورو میاشتو پورې به ټول امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. نورې د سفیر لسانې زیپر پورت کوي.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې را مخته کړه چې ویلې ټول امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی او اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د می تر پایه به ټول امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د می تر پایه به ټول خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو مخکنی ادارې په امریکا کې ټول خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړی. مونږ دا اصلاح کړه.
We rectified that.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامختشول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن ان جانسن په شمول چې تطبیق د همدی اونۍ لپاره شروع شوې د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې لمخ کې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخت ځپلې ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به سل میلیونه امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوي یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسی سی پی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوې چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلۍ بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28 میلیونه ولکه 1,508 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړي خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد کې پرون په دوه جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي وژل شوې دي. وژل شوی ورور امنیتي او استخباراتي چارواکي ګرم بولي چې خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په ننګرهار کې په خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه پیل کړې ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ان اکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د منډولو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده. نامعلومو وسلولو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د ان اکاس رادیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وی په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د میلیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او دردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خدا سشکری چې د خواخوږی او همدردی دغه مراتب د انعکاس رادیو ټلویزیون د وجلسو یو کارکونکو د کورونای د غړو ویر کم کړي نه دی. روشان د وجلسو سادیه ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنوی ته ویل تر ډیره کشفی او امنیتی ورګانو ملامت دی.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتی ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دي خپل وظیفه سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونی یو غبرګو حمله د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریست د دې ډلې رابری کول د خاري په سیټ پرم امدا اوس کې در رسو دي د ورکشې سره او یو من خفقن تو فلچې سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبري اعلانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي. تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس رادیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نن د مارچ دریمه د وحشي ژوو او ځنګلونو یا حیاتي وحش ورځ د افغانستان کې د وحشي ژوو او ځنګلونو ساتنې او پاللو ته څومره پاملرنه کیږي. نور به د دې ورځې په مناسبت جوړ شوی د تفصیلي راپور کې ووري.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخ د ځنګلونو او ژوي وړیکو ته پام وشي دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویل ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو پر ارزښت پوه شوي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی.
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورستې شمیرو لمخې د افغانستان د ځنګلونو ټولیز برخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده چې د غشمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو خو د جګړو لکبل د غشمیر 1.3 میلیونه هکتار تر اټی شوی وو چې بیا د وزارت په هڅو د خلکو په همکاري سره په دې برخه کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت
د خاغل رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅه شوې او پراتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوې چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري عبدالوهاب مومند د بغلان ولایت اوسیدونکی دی هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې همدارنګ د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونده اخلي په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره د وړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا ده حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي
د خوست ولایت وسیدونکو زین الله زهین بیا د طبي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې خاوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې وو اوس همدا شان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري لکه خنی الګي زنګوزه یا د ولې شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولای شو ښه قیمت لري همدا شان د کورنۍ حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډیره استفاده کولای شو
خود ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بي وزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او خاري پرختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوند ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د لمنځوړو له اندېښنې زیاتې کړې دي له ځنګلونو سره تړلې بل برخه د ژوند ده په افغانستان کې د ځنګلي ژوند خکار په خکار روان دی د چاپیریال ساتنې ادارې په خانه مرستيال ولی مدقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا و د ژوند د خکار د مخنیو په برخه کار نه دی شوی نو موږ د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولې او ټینګار کوي کله ځنګلونو ژوند د لمنځوړلو مخه ونني ول شي پایلې خطرناک دي
د واشي حیوانات او ژوند په برخه کې کوم اړوند د دولتي ادارات سه وس شتون لري په ډیره خوشنۍ سره سې دوی نر او ډیر زیات هغه ګامونه سیاغه مثبت پایله ولري تر اوسه نه دی پورته شوی دی دوی دی وسه تو د زایونو تخریب او لمنځوړل کوم کارونه چې باید په 13 شلو کلونو کې شوی وای هغه تر اوسه پورې پډېر خوشنۍ سره نه دی تر سره شوی
خغل مدقیق ټینګار کوي چې باید د حالت مخاوني ول شي خدای افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکي حمایون کاظم له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅه هم ځنګلي شو وزید اندېښنې وړ بول خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندۍ ژبو وضعیت د ځنګلونو بے باکه قطع کول د خري ژوند پرخوالی د فقر کچه زیاتیدل هغه څه دي چې روان بیولوژیکی وضعیت لګوک سره مخ کړي موږ شاوخوا 138 په دوله ژبه لرو چې هر ورځ للاسه وزي
حیات هم از دست میتیم یعنی هر روز داریم به نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود از دست میته
د دې خبره د هیواد په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې وحشي ژوند حالت بحراني دی خغلی کاظم وایي ژر تر ژره باید د دې حالت مخاوني ول شو حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي په ټولې زتوګ د راپورونو لمخې د میلیارډونو انسانانو ترڅنګ د ځمکې کوره کې د مهال شاوخه اتیا میلیونه بیلابیل ژوي هم ژوند کوي د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې درې وحشي ژوي د بیلابیلو دلیلونو له کبله له منځه ځي چې په دې سره د هغوی نسل ورست تر بلې د ختمېدو په حال کې دی په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یو فرمان لمخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ خو دې اصل ته ځکه پاملرنه ونه شوه چې خلق بیکار و ولدی لاری د څایت تر لاسه کول هڅه کوله ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره د هیواد تراتل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو لمخې وس مهال پټول هیواد کې شاوخوا 150 ډول ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته د اداره وی وس مهال بند امیر و خان شای فولادی او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسب دي
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمه نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مه هېروي خو اوس اسد الله الدین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي
پننګرهار کې پرون د نیکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وجل کېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د بیان ازادۍ لګواک سره مخامخ ده تازه د ننګرهار والی چارواکو ته ویلي چې د دغو دریو تنو قاتلینو ننیول شي باید استعفا وکړي په هرات کې د پولیسو ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور ډیر سند طالبانو لای وزندان را آزاد شوې دي دغه زندان په ادرسکان ولسوالۍ کې و چې تیر شپه مات شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز نیول شوی او ویجاړ شوی د تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارا وایي دوی براتلونکو نه په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن ان جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي او کنه
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو قاچاقونکو د بدخشان امنیت تهدیدوي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو
په کابل ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین او خیخه ونیول شو په لومړی پیښه کې د کابل ولایت پولیسو د هوت میاشتې پر 15 منټه د کابل ښار په شمالي دروازه کې 40 کیلوګرامه خیخه ونیول چې په یو موټر کې پټکړای شوی او د کابل ښار ته قاچاق کوله د احمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې په دوهمه پیښه کې 40 کیلوګرامه هیروین ونیول شو چې په سفری بکسونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی هنده قاچاق کړی د دې دوه قضیو په تړاو 15 کسان هم نیول شوې دي د جوزجان ولایت پولیسو د شرابو د تولید یو مرکز لمنځه یوړ د کورنۍ او چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت وایي